السلام علیکم ل غرمین مخک لس بچیدی قدرمنو دوستانو ز رضوان مرادم او د ازادي رادیو یو بلی او سات خبرونه او ردو تاسو ته هر کله کوم په خبرونه کې اوري چې نه یا په افغانستان کې ل رسنیو څخه ملاتړ اداره او نور سازمانونو د هغه افغان لیکوال د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې د فساد په اړه دی لیکنه ل عمله نیول شوې ده. نور مهم مسایل هم لرو خو په سر کې ل جمیله ظریف څخه د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو.
سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل او صلاحیتونو قوانین چې د ملي شورا لخوا تصویب شوي ځینې تخنیکی ستونزې لري. د قریب بشیر په نوم د وسلوالو طالبانو یو قومندان له خپلو شپږو ملګرو سره تیر شپه د کندز ولایت په ګلټېپه سیمه کې له سیمه ییزو پولیسو سره په نښته کې ووژل شو. او په بهرنۍ خبرونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي د سوریې په روانه جګړه کې هر میاشت شاوخوا 15,000 کسان وژل کیږي او د متحده ایالاتو بهرنی چار وزیر نن په منځنی ختیځ کې خپل تازه هلو ځلو ته دوام ورکوي. پوره خبرونه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل او صلاحیتونو قوانین چې د ملي شورا لخوا تصویب شوي ځینې تخنیکی ستونزې لري. د دې کمیسیون وایي د ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د قوانین دوی ته نه دي رسیدلي او هر کله چې ترلاسه کړل نو په حق له به پریکړه وکړي.
300
زنانو کې در فرمان تخنینی 25 دی وی په ولایتي شوراګانو کې د خزو وند چې په تخنینی فرمان کې 25% ټاکل شوی و. لسو کې چې کوچنۍ ته په پام کې نیول شوی وی او په خو کې درې خزو ته ځنګړې شوی وی ل تخنیکی په لوجه دي ستونزې چې په دې قانون کې موجود دي. ځینې نور ستونزې هم شته لکه د انتخاباتو په دوړو قوانینو کې د شکایتونو اوریدو کمیسیون دایمي موجودیت. نور محمد نور هم درس وویل چې د ملي شورا یوې ګډې کمیټې د دوشنبه په ورځ د انتخاباتو نوی قانون تصویب کړ او تر هغې مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل او صلاحیتونو قانون تصویب کړی و. د قری بشیر په نوم د وسلوالو طالبانو یو قومندان له خپلو شپږو ملګرو سره تیر شپه د کندز ولایت په ګلټېپه سیمه کې له سیمه ییزو پولیسو سره په نښته کې ووژل شو. د کندز زمینی قومندانۍ ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښته کې د سیمه ییزو پولیسو یو مشر هم وژل شوی دی. د ده په خبره په نښته کې ملکي خلکو ته تاوان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د ځنګړی امریکایي ځواکونو یو افغان شپړونکو د رات کړی چې ملکی افغانان یې مړه او یا شکنجه کړی دی. افغان چارواکو ذکریا کندهاری د میدان وردګو په نرخ ولسوالۍ کې له عام خلکو سره په ناوړه چلند تورن کړی او نوموړی یې په همدې تړاو شپږو نیوړاندې په کندهار ولایت کې ونیو. په هغو اسنادو کې چې د افغان پلټونکو لخوا برابر شوي ذکریا کندهاری ادعا کوي چې نوموړي ټولې کړنې د هغو امریکایي سرتیرو په امر ترسره کړي چې د ورسره کار کوه. افغان چارواکو ویلي ذکریا کندهاری د امریکا تابعیت لري خو امریکایي ځواکونه د ردوي چې ګواکې نوموړی ژباړونکی دی د متحده ایالاتو تابع وي. او د افغانستان د صادراتو پراختیا ادارې مشر وایي سږ کال د هیواد د تازه میوې صادرات 6,000 ټنو ته رسیدلی دی. سید عظیم مصطفی هاشمی وویل تیر کال د افغانستان د تازه میوې صادرات 4,000 ټنه وه.
د تیر کال اورښتونو ته په کتو زراعتي تولیداتو ته هیلهمندي ډېره شوې ده. د تیر کال په لومړیو درېو میاشتو کې څه باندې 4,000 ټنه وو خو سږ کال موږ څه باندې 6,000 ټنه حاصل اخیستی. افغاني میوې دانې ښه بازار لري خو د صادراتي ستونزمنو لارو له امله پاکستان د افغانستان د ډېرو تازه میوو بازار ګرځېدلی.
خو نو مړی وویل چې د یخو خونو نشتوالی د حمل نقل په برخه کې ستونزې او د مالیو لوړوالی د افغانستان د میوو د صادراتو مخې ته لوی خنډونه دي. دا هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی روزمیری ډی کارلو وایي په پاناما کې د شمالي کوریا په یو کښتۍ کې د میزایلو د مهماتو او پرزو پیدا کېدل د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو څخه سرغړونه ده. پاناما د دوشنبه په ورځ د شمالي کوریا د کارګو یو کښتۍ چې په بوره کې د مشکوکو میزایلو پرزې ځای پر ځای کړې وه له 15 تنه عملی سره ونیوله. د متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزارت د دې کښتۍ د نیولو لپاره د پاناما د اقدام ستاینه وکړه. ملګرو ملتونو په شمالي کوریا د دې هیواد د اټومي پروګرام له امله د وسلو د لیک په شمول سخت بندیزونه لګولي دي. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر نن په منځنی ختیځ کې خپل تازه هلو ځلو ته دوام ورکوي. ټاکل شوی ده چې جان کیری به د اردن په پایتخت عمان کې د عربي ټولنې د بهرنی چارو له وزیرانو سره غونډه وکړي. د دغو خبرو اترو موضوع د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د پروسې بیا پیلول دي. د مصر وروستي حالات او په سوریه کې روان وضعیت هم د امریکا او د عرب لیګ د بهرنی چارو وزیرانو د خبرو په اجنډا کې ځای لري. جان کیری تېره ورځ په اردن کې د دې هېواد د بهرنی چارو له وزیر او د فلسطینی ادارې له مشر سره کتنه درلوده. دا د امریکا د بهرنی چارو د وزیر په توګه له ټاکېدل کېدو وروسته د منځني ختیځ ته د جان کیری شپږم سفر دی. د ترکی خبری رسنی وایي پولیسو دیرش کسان په استانبول کې د وروستۍ مظاهرو په تړاو نیولی دي. د راپورونو له مخې پولیسو د لیلیو په شمول پر زیاتو سیمو چاپی وهلي او سلګونه کسان یې د لنډ وخت لپاره توقیف کړي دي. په تېره مې میاشت کې سلګونه کسانو د استانبول په یو پارک کې د پراختیایي کارونو پر ضد سوله ییزې مظاهرې پیل کړې، خو د رجب طیب اردوغان د حکومت ضد مظاهرو دا لړۍ د ترکیې نورو ښارونو ته هم وغځېده. د ګڼ شمېر هېوادونو د انتقادونو سره سره د ترکیې حکومت بیا هم ټینګار کوي چې پولیسو د دغو مظاهرو په وړاندې مناسب چلند کړی دی. د مصر د موقت حکومت کابینې پرون لوړه وکړه. د مصر د پوځ لخوا له وخت څخه د محمد مرسي له لرې کولو راپتي خوا دا د دې هېواد لومړنی موقت حکومت دی چې د هېواد چارې په غاړه اخلي. د موقت حکومت غړو په داسې حال کې د لوړې مراسم ترسره کړل چې پرون هم د لرې شوي ولسمشر محمد مرسي پلویانو په قاهره او نورو ښارونو کې خپلو لاریونونو او مظاهرو ته دوام ورکړل. د مصر د موقت حکومت مشري صدراعظم حاضي الببلوي په غاړه لري. او د ملګرو ملتونو چارواکي وایي د سوریې په روانه جګړه کې هر میاشت شاوخوا 15,000 کسان وژل کیږي. د روندا د 1994 میلادي کال له ډله ییزې وژنې وروسته د سوریې کورنۍ جګړه په نړیواله کچه د کډوالو تر ټولو بد بحران رامنځته کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې یو مقام وویل په سوریه کې د وژنو لوړه اندازه دا ښیي چې د دغه هېواد شخړه په پراخ اندازه وخیمه شوې ده. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د سوریې په څه د پاسه درې کلنه شخړه کې تر دې دمه له 100,000 څخه زیات کسان وژل شوي دي. په عین حال کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر انتونیو ګوتیریز ویلي په ورځني ډول شاوخوا 6,000 کسان له سوریې څخه وځي. د خبرونو پای.
لا جميله ظریف څخه مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوریدل. نایا په افغانستان کې له رسنیو څخه د ملاتړ ادارې او ځینو نورو سازمانونو د هغه افغان خبریال د لیکوال د بیرته خوشی کېدو غوښتنه وکړه چې د فساد په اړه د یو لیکنې له امله نیول شوی دی. په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو د فاضله موادو له امله زرګونه کورنۍ د ناروغیو له ګواښ سره مخامخ شوې دي. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې کابل ښاریان د افغانیو پر وړاندې د امریکایي ډالرو د بیې لوړېدو ته اندېښمن دي.
یو ډالر او 500 پیسې ډالر کم شو داخلي خارج ته ځي.
د افغانستان د صادراتو د پراختیا ادارې چارواکي وایي د تیر کال په پرتله سږ کال د تازه میوې حاصلات او صادرات زیات شوي دي. د خپرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوړې اچار تفریحي پروګرام اورئ. دا ازادي راډیو خپرونې د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې په اف ام سل 0.5 صفه په ډیر صفه ډول اوریدلای شئ. نایا په افغانستان کې له رسنیو څخه د ملاتړ ادارې او ځینو نورو سازمانونو د هغه افغان لیکوال د بیرته خوشی کېدو غوښتنه کړې چې د فساد په اړه د یو لیکنې له امله نیول شوی دی. په کابل کې د نوې ادارې د ژورنالستانو ملي اتحادیه او د فساد په وړاندې د ښځو ائتلاف د سې شنبې په ورځ یو ګډه غونډه کې ټینګار وکړ چې له اداري فساد سره د مبارزې مشر پر لوی څارنوالۍ فشار راوړی ترڅو عزیز الرحمن سخیزاده په توقیف کې وساتي. خو له اداري فساد سره د مبارزې د علي ادارې مشر عزیز الله الدین بیا وایي چې پر د بې ځایه تورونه لګول شوي دي او د خپل شخصیت حیثیت د اعادې غوښتنه کړې ده. ناجیه صاحب په ریپورت لري.
د افغانستان لازاد رسنیو سره د ملاتړ اداره او څو نورو سازمانونو د هغه افغان لیکوال نیول کېدل د قانون پر خلاف بولی چې په دې ورستیو کې د اداري فساد په اړه د یوې لیکنې له امله نیول شوی. د سه شنبې په ورځ په کابل کې د نوې اداره د ژورنالیستانو ملي اتحادیه او د فساد په وړاندې د ښځو ائتلاف په یوه ګډه غونډه کې د ښاغلي عزیز الرحمن سخیزاده د بیرته خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د ژورنالیستانو د ملي اتحادیه د اجرایوي رئیس فهیم دشتی وویل چې باید دغه مسله د رسنیو د قانون د احکامو له لارې حل شي.
موږ د ښاغلي سخیزاده د بیرته خوشي کېدو غوښتنه کوو. ښاغلي سخیزاده نه غل دی، نه قاتل او نه هم قاچاقونکی چې په توقیف کې وي. موږ نه پوهیږو چې د ښاغلي سخیزاده د توقیف دلیل څه دی، خو د ځینو غیر مستقیمو رپورټونو پر اساس چې موږ ته رسېدلي، د فساد پر وړاندې د مبارزې ادارې پر لوی څارنوالي فشار وړي چې دی په توقیف کې وساتي.
افغان لیکوال عزیز الرحمن سخیزاده د سرطان د میاشتې په 15 نیټه وروسته له هغې ونیول شو چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د عالي ادارې د فعالیتونو په اړه په یوې ورځپاڼې کې لیکنه خپره شوه. ښاغلي سخیزاده په خپلې لیکنې کې ادعا کړې وه چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې په عالي اداره کې هم اداري فساد موجود دی. بلخوا له اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې رئیس عزیز الله لودین وایي چې سخیزاده په خپلې لیکنې کې پر ده تور لګولی چې د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې چې دی د انتخاباتو د کمیسیون رئیس و تقلب کړی. ښاغلي لودین وویل چې سخیزاده په خپله لیکنه کې ویلي چې ده د پښتني بانک په یوې مسلې کې څه باندې 1,000,000 ډالر اخیستي دي. نوموړي دا تورونه رد کړل او وی ویل چې د خپل حیثیت د اعادې غوښتنه یې کړې.
زه اعادې د حیثیت غواړم د خپل ځان دپاره، د خپل همکارانو دپاره، د خپل دفتر دپاره. نو دا چې بندي سوي دي دا په ما باندې اړه نه لري، ما نه دي لیکل چې بندي کوي. دا اختیارات موږ نه لرو چې سره مالې ته ولیږو ولیکو چې دا سړی باید بندي سي.
موږ هڅه وکړه چې د یاد ورځپاڼه لیکونکي د نیول کېدو په اړه د لوی څارنوالۍ د چارواکو نظر واخلو خو نه توانېدلو. خو نوموړی په داسې حال کې نیول کېږي چې له ژورنالیستانو څخه د ملاتړ سازمانونه وایي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې له ژورنالیستانو سره د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو د فاضله موادو له امله زرګونه کورنۍ د ناروغۍ له ګواښ سره مخ دي. د ولایت ځینې اوسیدونکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو لخوا ډیری فاضله مواد د هلمند سیند ته غورځول کیږي. په داسې حال کې چې د درې ولسوالۍ اوسیدونکي د سیند له اوبو څخه د څښاک لپاره ګټه پورته کوي. په همدې حال کې په دې ولایت کې د چاپیریال ساتنې او ښاروالۍ چارواکي هم دغه ستونزه نه ردی وي. وایي چې دا موضوع څو ځله د ولایت له ادارې او بهرنیو ځواکونو سره شریکه کړي خو نه ده حل شوی. په دې اړه لسیمې زمونږ همکار رپورٹ لري.
د هلمند یو شمیر اوسیدونکي وایي چې نه یوازې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د بهرنیو ځواکونو لخوا فاضله مواد بې ځایه غورځول کیږي، بلکې په لشکرګاه کې د میشتې ولایتي بیا رغونې د ډلې لخوا په لوی لاس د هغوی د تشنابونو او نورو توکو خزرې یا فاضله مواد هلمند سیند ته غورځول کیږي. دا یوازې بهرني ځواکونه نه دي، خلک وایي د دې ترڅنګ د ښاروالۍ لخوا هم د ښار فاضله توکي او د ښار ناپاکې اوبه د هلمند سیند ته غورځول کیږي چې امکان لري دغو کسانو روغتیا ته زیان ورسوي چې د دې اوبو نه ګټه اخلي.
دا خو د ټولو د دغه لشکرګاه ښار د دې دغه سمرداري وسه چټلي وسه مریضي و درد اخلي. موږ غواړو ټولو ولس ته خواهش دی چې دغه مخنیوی دي والي صاحب دا چارواکي وکړي. بلخ
د روت په ګرمسیل پورې دا ټول خلک د روت استفاده کوي. بغراوي ځینې وتی ګرمسیل خلق دی، د خانشین خلق دی، د روت استفاده کوي. مثلا د ری د ناوی خلق دی، د کوګل پر ور پرته ټول مسلمانان د استفاده کوي. کایوانی کای انسان ټول استفاده د روت کوي. د دوی په ځله مواد ګرځي کوګل کوي.
د هلمند سیند ته چې کوم فاضله توکي او خزلې لویږي، د شکرګال لویدیځ لور ته د هلمند سیند تر غاړې په دریو ولسوالیو لکه ناوه، ګرمسیر او خانشین کې بهیږي او نیمروز ولایت ته هم ننوځي چې د دې سیمو ډیری اوسیدونکي له همدې اوبو څخه ګټه پورته کوي. په دې اړه د هلمند د چاپیریال ساتنې امیر محمد نبی وایي چې دا ستونزه یې څو ځله په لیکلي ډول د ولایت مقام او نورو اړوندو ادارو سره شریکه کړې ده، خو په مخنیوي کې کوم ګام نه دی پورته شوی. دغه ستونزه د لشکرګاه ښاروال محمد فضل ساپی هم نه ردوي. وایي څو ځله له هغو ادارو چې دې ستونزې ته لمن وهي غوښتي دي چې له دې کاره ډډه وکړي، خو سربیر پر دې بیا هم نه ده هواره سوی.
بلکې جایي خلک نه ده دغه هلمند د اوبو څخه استفاده کوي او په زرهاوو انسانان په دې مریضۍ باندې اخته کېږي او په دې باندې دا پنځلس سوه دوی بیخي لږ ویلي دي. په زرهاوو خلک هغه تعداد یې ماته نه معلومېږي، ځکه چې دوې درې ولسوالۍ ته لاندې دي چې هغه د ناوی د زرجوتو د خانشین ولسوالۍ ده نیمروز ولایت ته ځي. دا خلک ګل
موږ ته اطمینان هم راکړی دی چې موږ دا کار نه کوو. بیا هم که چېرې دا کار څوک کوي، موږ د امنیتي ارګانو څخه به دې اکله کومک غواړو او څو ځلي مو کومک غوښتی دی چې د دې کار د مخنیوي سره عمله د ښاروالۍ سره همکاري وکړي.
که څه هم دغه ولسوالیو په اړه چې په دې خزلو او فاضله موادو ککړې اوبه پکې استفاده کیږي د کوم معلومې او وژونکې ناروغۍ خبر نه دی ورکول سوی، خو ډاکټران وایي که چیرې دې کار ته دوام ورکول سي دغه سیمو خلک به په سختو روغتیایي ستونزو اخته سي. د پاکو اوبو شتون د انسانانو روغتیا تضمینوي، خو په هلمند کې ډیر کم خلک د ژورو څاګانو اوبه څښي او ډیر زیات خلک د هلمند د سند په ویالو او زبرانو کې بهیدونکي اوبه څښي چې د طبابت له نظره د انسان روغتیا ته ډیر مضر تمامېدای سي. محمد علي اسدی، د ازادۍ رادیو، هلمند.
چې د کابل دنن وزیر مطبوعاتو د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې دي له حمید هارون عثماني ورو.
په کابل کې نننیو خبرو شو راسپانو خپل ډیر مطالب د احتمالي لوی جرګې جوړېدو او د 1225 لمریز کال د چنګاخ یا سرطان شپږویشتمې نیټې بدلون ته ځانګړي کړي دي. د ماندګر ورځپاڼې له امریکې سره امنیتي تړون پالمه ده ترسرلیک لاندې یو مطلب کې د احتمالي لوی جرګې د جوړېدو په اړه د یو شمېر شنونکو نظرونه رااخیستي. ورځپاڼې له افغان کارپو جاوید کوهستاني څخه په نقل دغه جرګه د اساسي قانون پر خلاف ګڼلې او لیکلي چې افغان دولت د دغه جرګې د جوړولو په پالمه نور فکرونه په سر کې لري. په دغه مطلب کې راغلي په داسې حال کې چې له امریکې سره د ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو په اړه د لوی جرګې د غړو او یا په سلو کې نظرونه د امنیتي تړون په اړه هم و، نو د دې جرګې جوړېدو ته څه اړتیا شته؟ خو د ویسا ورځپاڼه بیا د لوی جرګې له جوړېدو سره مخالفتونه رهبري شوي ګڼي او له لوی جرګې سره دکتې شوی مخالفت تر سرلیک لاندې خپله سرمقاله کې پوښتنه کوي چې آیا لوی جرګې په رښتیا خپل ماهیت بایللی او که نه خبره بله ده. سرمقاله لیکونکی دا پوښتنه ځوابوي او وایي لنډ ځواب دا دی چې متاسفانه دغه مخالفت له نورو لوریو دی او موخه یې د ملي ارادې شنډول دي. په سرمقاله کې د ولسي جرګې د غړو هغې غوښتنې ته اشاره شوې چې ویلي وه د لوی جرګې پر ځای دې له دوی سره د امنیتي تړون په اړه سلا مشوره وشي. د ویسا په سرمقاله کې د ولسي جرګې د غړو لخوا د لوی جرګې له جوړېدو سره مخالفت ته په اشاره لیکل شوي په هغه ولسي جرګه به څنګه د لویو پرېکړو باور وشي چې دوی په خپله یو بل په درغالیو او باج اخیستلو تورنوي. د ملي ارمان ورځپاڼې نننی کړکېچ د سرطان د شپږویشتمې د کودتا د پیښې ژوره تر سرلیک لاندې مطلب کې لیکلي چې د دغه بحران لومړۍ پایله له شاهي نظام څخه د افغانستان د سیاسي نظام بدلېدل جمهوري نظام ته وه. لیکوال که څه هم چې د سردار محمد داود خان په مشرۍ دغه بدلون په هیواد کې په ډېرو برخو کې د پرمختګ سبب ګڼي، خو په دې باور دی چې پایله یې د هیواد لپاره د خیر سبب نه شوه او نننی کړکېچ د هماغې کودتا زیګنده ګڼي. د چراغ ورځپاڼې د ستر کړکېچ د پیل او دوام ټکی تر سرلیک لاندې خپله سرمقاله کې هم د سرطان د شپږویشتمې نیټې کودتا ته اشاره کړې او لیکلي هغه بدلون په هیواد کې نورو کودتاګانو ته لار پرانیسته او له هغې سره د کمونیزم انتقام اخیستو ته لار پرانیستل شوه. خو سرمقاله لیکونکی سپارښتنه کوي چې نور نو د کودتاګانو وخت تیر شوی او د هیواد چارواکي باید د ولسواکۍ له لارې د افغانانو یووالی په پام کې ونیسي او د لیکوال په باور هغه ناکامې تجربې باید تکرار نشي. دا تر دې دمه په کابل کې د نننیو خبرو شو ورځپاڼو د سرمقالو او مطالبو غټ ټکي.
کابل خاریان د افغانۍ پر وړاندې د امریکایي ډالرو د بیې لوړېدو اندېښمن کړي دي. دوی وایي د ډالرو د بیې لوړېدو پر مارکیټ اثر کړی او د ټولو خوراکي او نور موادو بیې هم لوړې کړي دي. د ملي شورا غړي وایي دولت باید تدابیر ونیسي چې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت خوندي پاتې شي. د افغانستان مرکزي بانک وایي مسلکي لارې چارې غوره کړي څو افغانۍ د ډالرو پر وړاندې خپل ارزښت له دې زیات کم نه کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
کابل خاریان وای پتیرو یولس کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو بیا په بیساري ډول پورته کیږي. د سې شنبې په ورځ په کابل ښار کې یو ډالر په 500 افغانیو تبادله کیده. کابل خاریان وای دې مسالې د خوراکي او غیر خوراکي موادو پر بیو هم اثر کړي او اکثره خلک دا خستو توان نه لري. حشمت الله او سمیع الله فضلی آزادی راډیو ته وویل
یو ڈالر آگا وہ 515 پیسے دس بجے ڈالر کم شو نقلی کی خارش کر دی غریب دے دیا خوش اندازہ روزے میاش کے روزے میاش کے ہر سے قیمت رہا
خورس بانی خل کو سرمایہ خل زان سر قید کر لی اور چن بل دغه مواد شین سی دټول متل پاکستان مثلا ایران هم سایو نور خارج ملک تو ناجی چین نه رو او کدی خطر باندې ڈالر اما خاص پیسہ کم سی دو غری پچې پاتې کی ڈالر فرق راځي چن یو بوجوړس بخیر یو زل 515 لاسو دغه جک سی وی دی
دوی وای لیوی خو په هیواد کې د کار نشټوالی او لبلې خو په مارکیټونو کې د موادو د بای او لوړېدو لستونزو سره مخ کړي دي. د مشرانو جرګې غړو هم د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو د بای لوړېدل د اندېښنې وړ وبلل او وی ویل چې که دولت ورته جدي تدابیر ونه نیسي د هیواد اکثرو خلکو ژوند به ستونزمن شي. د مشرانو جرګې غړي محمود دانشجو وویل
موضوع سقوط پول افغانی اگر وزارت مالیه و د افغانی د سقوط موضوع ده کده مالی وزارت د افغانستان بانک ریاست او د ملي شورا مربوط کمیسیونونه په دې حق لا اقدام نه کړي ډالر به نور هم لوړ او حتی تر اویا افغانی به هم لوړ شي.
افغان صرافان وای په دې ورځو کې په هیواد کې ډالر کم شوی او سرنګ چې د واردونکو تقاضا ورته زیاته ده ځکه بای لوړ شوی ده. په دې هیواد کې له 13 سباندی یولس کلونو راهیسې افغانۍ د یو ډالر پر وړاندې له 8 افغانیو څخه تر 500 او کله کله تر 250 پورې چلېدلې ده. خو په وروستیو دوو میاشتو کې په مسلسله توګه د ډالر پر وړاندې بې ارزښته شوې او حتی نن سبا په 500 هم وپلورل شوه. د کابل د شهزاده سرای د صرافانو د کمیسیون مرستیال حاجي شیرشاه احمدزی آزادی راډیو ته وویل د 2014 کال ګونګوسیا او د هیواد سیمې او نړۍ سیاسي وضعیت افغان سوداګر بې زړه او فعالیتونه کم کړي دي. خو افغانستان بانک وایي چې افغانۍ خپل ارزښت ساتلی خو د ډالرو بیه په ټوله نړۍ کې پورته شوې ده. د دې بانک مرستیال خان افضل هډوال آزادی راډیو ته وویل دوی یو لړ تدابیر نیولي چې افغانۍ له دې زیاته د ډالرو پر وړاندې کمزورې نه شي.
اصل کې ډالر لوړ تللی دي افغانۍ ارزښت کم نه دی راغلی. په مجموع کې زمونږ د پاره داسې نگران کننده نه ده چې څه رقم شي بازار کې عامه خلک او همدارنګه بعضي خلک په فکر کې بازار ارزیابي لرو عرضه او تقاضا څېړو ګورو چې په بازار کې انفلاسیون څومره دی رشد اقتصادي څومره دی حکومت مصارف څومره دي او زمونږ په خپله خزانه کې زمونږ سره پیسې څومره دي. هېڅکله د خلک د دې تشویش نه کوي چې افغانۍ به بیا هغې حالت ته ځي. اوس هم ثانوي بازار ایجاد کړی دی دوی تر څنګه د اسامو په بازار کار کېږي وزارت مالیې په سکوکو کار کوي. دا ټول هغه شیان دي چې سړی په دې مطمئن کوي چې افغانۍ یو ارزښت پایداره دی.
افغانستان تر ډېره ځایه یو وارداتي هیواد دی چې د اړتیا وړ اکثره خوراکي او غیر خوراکي مواد له ګاونډیو او ځینو نورو هیوادونو څخه واردوي او ناممکنه ده چې د بهرنیو مارکیټونو بیه پرې اثر ونه کړي. کارپوهان وایي دولت باید په هیواد کې دننه تولیدونکو ته د فعالیت پراخې زمینې برابرې کړي. دوی وایي کورني تولیدات او محصولات په نړیوالو معیارونو برابر او په بهر کې ورته مارکیټونه ومومي سو صادرات زیات او د وارداتو سطح کم شي. خان محمد سیند آزادی راډیو کابل.
د افغانستان د صادراتو د پراختیا ادارې چارواکي وایي د تیر کال په پرتله سږ کال د تازه میوې حاصلات او صادرات زیات شوي دي. خو دغه چارواکي وایي چې د تازه میوو په صادراتو کې د مالیې د زیاتوالي او ځینې ترانسپورټي ستونزې موجودې دي. په عین حال کې د کابل ښار ځینې اوسیدونکي د تازه میوو د بیې د لوړوالي څخه شکایت لري. نجیب زمان په ریپورت لري.
د اوړي د موسم او په یو شمېر سیمو کې د میوو د راټولولو د وخت پر رسیدو سره د افغانستان د صادراتو د پراختیا د ادارې چارواکي بهرنیو هیوادونو ته د تازه میوو د صادراتو د زیاتېدو خبر ورکوي. د دې ادارې رئیس سید عظیم مصطفی هاشمی وایي د تیر کال د اوړي په سر کې مو د تازه میوې صادرات شاوخوا 4000 ټنه ته رسېده، خو سږ کال په همدومره موده کې 6000 ټنه تازه میوه صادر شوې ده.
با توجه به بارندگی های سال گذشته
د تیر کال اورښتونو ته په کتو زراعتي تولیداتو ته هیلمندی ډیره شوې ده. د تیر کال په لومړیو دریو میاشتو کې څه باندې 4000 ټنه وو، خو سږ کال موږ څه باندې 6000 ټنه حاصل اخیستی. افغاني میوې دانې ښه بازار لري، خو د صادراتي ستونزمنو لارو له امله پاکستان د افغانستان د ډیرو تازه میوو بازار ګرځېدلی.
در پشت صادرات افغانستان بیشترین بازار مصرفی میوی تازه افغانستان کشور پاکستان است.
د یادې ادارې چارواکي د میوو د حاصلاتو او صادراتو د زیاتوالي لامل د تیر کال اورښتونه او باغلرونکو ته د شو اسانتیاو برابرول په ګوته کوي. د صادراتو د پراختیا ادارې د معلوماتو پر اساس اوس مهال د افغانستان انار جاپان ته، انګور، مڼې او خټکي هندوستان، عربي متحده امارات او منځنی اسیا ته صادریږي. بلخوا د دې ادارې مسؤلان وایي چې ترانسپورتي ستونزې د میوو د ساتنې لپاره د سړو خونو کموالی او د مالی زیاتوالي د ټول لوی ستونزو څخه دي چې سوداګر ورسره لاس او ګریوان دي. په همدې حال کې په کابل کې د میوو یو شمېر دوکانداران هم وایي چې په دې شهر کې د تازه میوو بازار ګرم دي.
سږکال خو حاصلات ډېر ښه دي، خربوزه او هندوانه او دشان ډېر ښه دي. هغه خواته بغلان خواته دوا پوشي سوي ده، ډېر ښه حاصلات نیولې دي. له انګور نه نیولې تر زردالو و توت و هر چی نشونیسنه نرخونه لک تفاوت لري، خو مال کی ده نرخونه جیک دی لک من سکل نور کالونه نرخونه جیک شی بده.
حاصلات هم خوب است، خرید و فروش هم خوب است.
در تیر کال په پرتله حاصلات ښه شوی دی، خرڅلاو یې هم ښه شوی. زراعت وده کړې ده، که د کرنې وزارت مرسته او پاملرنه وکړي نور هم ښه کېږي.
تر میشه زیوم کده بهتر میشه.
خو کله وی خو چارواکی وای چې د میوو حاصلات او صادرات ډیر سوي، بلخوا د کابل شهر اوسیدونکو وای چې سش کال میوه قیمته سوي ده. هغه وای چې د افغانستان حکومت د میوو د بای کنټرول ته پاملرنه نه کوي او پلورونکي پر خپل سر بای چاکي. بلخوا د تازه میوه د صادرونکو د اتحادیه چارواکي هم په دې اړه خوښتي چې بهر ته د افغانستان د تازه میوه صادرات زیات سوي دي. خو د دې اتحادیه رئیس شیرقا صدیقی ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان سباندي 80% تازه میوه پاکستان ته صادریږي.
سش کال ډېر هیله مندي لرو د خدای جل جلاله په فضل سره. د میوو او ترکاري او حاصلات ډېر ښه سوي او بهر ته د لیږلو وړ دي. فکر کوم چې زموږ صادرات د تیرو کلونو په پرتله ښه سوي دي، خو زموږ بازار د پاکستان د بازارونو په اختیار کې دی. نورو هیوادونو ته یې د صادراتو د لوړې بیې له امله نسو استولی. یوازې هندوستان او تاجکستان ته 15% د سبزیجاتو صادرات لرو. په دې برخه کې د سوداګرۍ وزارت د بازار موندنې برخه راسره همکار ده.
وزارت تجارت با ما همکاری دارم.
د شاغل صدیقی پاینا د افغانستان زردالو، شفتالو او آلو پاکستان ته صادریږي، خو د میوو صادرونکو وایي چې له حمله افغانستان څخه د میوو د صادراتو اوسنی اندازه د قناعت وړ نه ده. د دوی په باور په افغانستان کې له هم پنړیوال معیارونو د میوو د بسته‌بندۍ لپاره لازم امکانات نشته او له همدې عمله د افغانستان تازه میوې اروپایي او عربي هیوادونو ته نه صادریږي. که څه هم چارواکي وایي چې په تیرو کلونو کې د میوو د بسته‌بندۍ لپاره یو څه امکانات برابر سوي، خو په دې برخه کې هڅې دوام لري.
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو اتحادیه وایي چې د کانکور یو خپلواکه کمیټه د جوړه شي تر څو په راتلونکي کې په دې پروسه کې ستونزې رامنځته نه شي. په تیرو څو کلونو کې د کانکور په ازموینه کې د درغلیو ادعاوې شوې دي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د ګلمینې یوسفزي رپورټ ته.
په داسې حال کې چې د لوړو زده کړو وزارت په دې نږدې وختونو کې د کانکور د ستونزې د حل لپاره نوې طرحه وړاندیز کړې، د افغانستان د پانتونونو د استادانو اتحادیه د کانکور د خپلواکې کمیټې د جوړېدو غوښتنه وکړه. د سه شنبې په ورځ د دې اتحادیه غړو په یوه خبري غونډه کې وویل چې د کانکور لپاره د لوړو زده کړو نوې طرحه د دې پروسې ستونزې نه شي هوارولی. د پانتونونو د استادانو د اتحادیه یوه غړي نجیب الله مرخیل په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې باید د کانکور ازموینو د اخیستو لپاره یوه ملي خپلواکه کمیټه رامنځته شي.
ما پیشنهاد مو همیست که کمیټه مستقل
زموږ غوښتنه هم دا ده چې په افغانستان کې د کانکور لپاره خپلواک کمیټه په ملي بڼه جوړه سي او هغه خپل ټول قوانین په خپله طرحه کړي چې کومې د افغانستان د ولس په ګټه دي، نه دغه کمیټه چې د لوړ زده کړو وزارت تر لاس لاندې کار کوي. د لوړ زده کړو وزارت اوس مهال د کانکور د اخیستنې وزارت دی، بل هیڅ خبره نه لري. موږ د کانکور د خپلواک کمیټې پر جوړېدو ټینګار کوو، نه پر دې لایحه چې نن مطرح شوې ده.
دلوړو زده کړو وزارت په نوې طرحې انتقاد کوونکی وایي په دې طرحه کې پانتونونو ته د کانکور له لارې جذب ولایتونو ته د ونډې له مخې ترسره کیږي. همداراز په دې طرحه کې د کانکور د ګډون لپاره د فارغانو وروستیو دریو کلونو د نمرو اوسط 15% ټاکل شوی دی. د افغانستان د ملي شورا ځینو غړو او ځینو مدني ټولنو دا طرحه غیر عادلانه بللې او مخالفت یې ورسره کړی دی. دا طرحه وروسته له هغې جوړه شوه چې په تیرو څو کلونو کې په پسې توګه له ځینو نسبتا ناامنه ولایتونو څخه کم شمېر کسانو د کانکور له لارې پانتونونو ته لاره پیدا کړه. خو د لوړو زده کړو وزارت وایي چې دا طرحه لوړو زده کړو ته د متوازن لاسرسي او د کانکور په ازموینه کې د عدالت او شفافیت د رامنځته کېدو لپاره رامنځته